نوري صاحب.
بلې جاوید نعیمی تاسو ستړي مشه. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي بیا له طالبانو غوښتي چې بیرته د خبرو میز ته ور وګرځي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. ایران طالبانو ته ویلي په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد د لارې واک ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې خبر پاڼه کې کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د بندیزونو او اقتصادي جګړې وخت پای ته رسیدلی. چین وایي فضایي بیړۍ په بریالیتوب سره د مریخ اتموسفیر ته ننوته. بشپړ خبرونه. ایران طالبانو ته ویلي په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد له لارې واک ته ورسیږي. دغه څرګندونې په کابل کې د ایران سفیر بهادر امینیان پرون د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال میرویس ناب سره د کتنې پر مهال کړې دي. د ایران سفیر نه دي ویلي چې د هغه هیواد چارواکو څه وخت طالبانو ته دا څرګندونې کړي، خو د طالبانو د قطر دفتر یو لوړپوړي پلاوی په دې وروستیو کې ایران ته سفر کړی و او په تهران کې له لوړپوړو ایراني چارواکو سره کتلی و. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د ایران د سفیر له قوله ویل شوی چې هیواد په افغانستان کې د اوربند او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې ملاتړ کوي. د خبر پاڼې له مخې د افغانستان حکومت د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په جوړولو کې د ایران د رول پر اهمیت ټینګار کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې له 500 زیات طالبان وژلي. دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه طالبان تېره ورځ د اقتیپی او ګورتپی په کلیو کې د هوایي بریدونو په پایله کې وژل شوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي په وژل شوو کسانو کې د طالبانو لوړپوړي قوماندانان هم شامل دي. د وژل شوو طالبانو شمېر 650 ښودل شوی. دفاع وزارت وایي د هوایي بریدونو له کبله د طالبانو دوه مرکزونه ویجاړ شوي او د مهماتو یوه ډیپو یې هم له منځه تللې ده. طالبانو لا د دفاع وزارت د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. خپلواکو سرچینو هم تر اوسه په چاربوله کې وسلهوالو طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د هرات د شنن ولسوالۍ په جوی غازی سیمه کې تېره شپه یو موټر بم چاودنه شوې. د هرات ولی عبدالوحید قطالی ازادي راډیو ته وویل چاودیدونکو موادو ډک ټونس ډوله موټر د ملي اردو یوې پوستې ته له رسېدو مخکې چاودلی، خو چاته مرګ ژوبله نه ده اړولې. د هرات ولی دا کار د طالبانو بولي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات په اوبې ولسوالۍ کې بیا د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول شوي چې د هرات د ولی په وینا طالبانو د امنیتي ځواکونو له مقاومت وروسته سیمه پرېښې ده. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د بندیزونو او اقتصادي جګړې وخت پای ته رسیدلی. ښاغلی روحانی پرون چهارشنبه د ایران په ازادي میدان کې د اسلامي انقلاب د 23مې کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې د یوې تلویزیوني وینا پر مهال وویل
تحریم، کرونا، فشار رسانه‌ای و
بندیزونه، کرونا، رسنیز فشارونه، رواني جګړه او پوځي ګواښونه هغه څه وو چې تیر یو کال کې په څلورو جبهو کې موږ وګواښلو. د هدې اکثری بندیزونو وخت پای ته رسیدلی دی. د اقتصادي جګړې دوران بشپړ شوی، نوره جګړه نشته. ټول پوښیږي چې هدې اکثری فشار له ماته سره مخامخ شوی دی
چې شکست خورده.
د 1991 کال په فبروري کې د اسلامي انقلاب ملي شو د محمد رضا شاه پهلوي شاهي رژیم نسکور کړ. د ایران کنټرول په لاس کې واخیست او آیت الله روح الله خمینی واک ته ورسید. انقلاب رئیس د ایران او امریکا اړیکې لانجمنې شوې دي. د امریکا په جورجیا ایالت کې څارنوالانو د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې هڅې په اړه جنایي څېړنه پیل کړې چې غوښتي و د تیرو انتخاباتو پایله معکوسه کړي. په یوې ثبت شوې ټلیفوني مکالمه کې ډونالد ترامپ د جورجیا ایالت د بهرنیو چارو پر سکرتر فشار راوړي چې هلته د رایو نتیجه د ده په ګټه واړوي. دغه مکالمه د تېرې جنوري میاشتې په درېیمه واشنګټن پوست خپره کړې ده. د جورجیا ایالت څارنوالان د ترامپ د دغه هڅې په اړه څېړنه داسې مهال کوي چې د امریکا په سنا جرګه کې د هغه د محاکمه پیل شوې ده. چین وایي فضایي بیړۍ په بریالیتوب سره د مریخ اتموسفیر ته ننوتې. سینهوا خبري آژانس پرون چهارشنبې اعلان وکړ چې تیان ون تحقیقاتي بیړۍ له اوو میاشتو مزل وروسته د مریخ مدار ته رسېدلې ده. دا لومړی ځل دی چې چین مریخ ته د فضایي بیړۍ په لیږلو بریالی کېږي. له دې یوه ورځ وړاندې متحده عربي امارات هم دې بریا ته ورسید. تر اوسه یوازې د امریکا ستور مزلې توانېدلې چې اته ځلې په بریالیتوب د مریخ پر سیارې کښېني. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي بیا له طالبانو غوښتي چې بیرته د خبرو میز ته ور وګرځي. د پکتیا د زورمت ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د نجونو لپاره د زده کړې زمینه نه ده برابره.
اوس هم هلته د نجونو لپاره مکتب نشته دی، حتی د دیني درسونو لپاره هم نشته دی.
نن د فبروري 11مه د طبیعي علومو د زده کړې په برخه کې د نجونو او ښځو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د شمیرو له مخې په ساینسي علومو کې د سړو په نسبت د ښځو ونډه کمه ده. ولې؟ پر ټولنیزو دودونو د جګړې د ناوړه اغېزو په ترڅ کې به دا هم واورئ چې په غزنی کې دغه دود په ورکېدو دی. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په هنګری او پولند کې د بیان د ازادۍ د محدودیت لګولو په اړه د اروپایي شورا د بشري حقونو یوې کمیشنرې اندېښنې څرګندې کړې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خبرونې هم مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو اورئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 15 تپه صافه وازې اورېدلی شئ. راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي بیا له طالبانو غوښتي چې بیرته د خبرو میز ته ور وګرځي. رولاند کوبیا بهرنیو هیوادونو ته د طالبانو د پلاو د سفرونو په غبرګون کې ویلي سوله او د حل لارې موندل له افغانانو سره د خبرو په میز کې ترلاسه کېدای شي. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په روانو ناامنیو اندېښنې ښودلې او غوښتنه کړې چې دوحه کې د سولې د خبرو مرکچیان باید د وینې تویدنې په پای ته رسونې تمرکز وکړي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
له تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې دوحه کې د سولې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او دې مسلې پر افغانانو سربیره د افغانستان د دولت نړیوال شریکان هم اندېښمن کړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رولاند کوبیا وایي سوله او د افغانانو په خوښې د یوې حل لارې موندل له افغانانو سره د خبرو د میز له لارې شونې ده. کوبیا تېر ماخوستن په یوه ټویټ کې لیکلي بهرنیو هیوادونو ته سفرونه هغه بشپړ حاکمیت بیرته نشي ترلاسه کولی چې له ډېره وخته یې تمه کېږي او دغه راز بهرنی اغېز هم نشي کمولی. کوبیا خپل دغه ټویټ هم په کابل کې د ایران د پخوانی سفیر محمد رضا بهرامی د ټویټ په ځواب کې کړی. بهرامی لیکلی که طالبان غواړي ثابت کړي چې له خپل تیر حالته یې فاصله اخیستې او په رښتیا سیاسي هوکړې ته ژمن دي، باید د سولې خبرو ته بیا وګرځي او له جګړو لاس واخلي. د طالبانو د قطر دفتر مشرتابه په دې وروستیو کې پاکستان، ایران، مسکو او ترکمنستان ته سفرونه وکړل او د دې سفرونو پر مهال افغان دولت هم وویل چې طالبان باید د دې کار پر ځای سولې ته لومړیتوب ورکړي. بل ورته وړمه ورځ له دوهې نه د افغان دولت د مرکچي پلاوي او شمیرغړي هم بیرته هیواد ته ستانه شول او مسؤلینو یې لامل هم شخصي او کورني موضوعات یاد کړي دي. د سولې خبرو ته له طالبانو د بیرته ورګرځېدو غوښتنې داسې مهال کیږي چې افغانستان کې لا تاوتریخوالی هماغسې روان دی. یوازې پرون چهارشنبه پلازمینه کابل کې درې چاودنې وشوې چې د پنځمې حوزې د امیر په ګډون یې دوه تنه ووژل او یو شمېر نور یې ټپیان کړل. تر دې یوه ورځ وړاندې د کابل لویدیځ باغ داود سیمه کې یوه برید کې د میدان وردګو ولایت د کلیو د پراختیا ریاست د سرپرست په ګډون د دغه ادارې څلور کارکوونکي ووژل شول. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر وایي هیواد کې د وینې سیل روان دی او په خبره یې د جګړې د پایته رسولو مسؤلیت خپله د افغانانو دی. میرمن شهرزاد پر خپله ټویټر پاڼه په یوه ډول د دوحې په خبرو هم نیوکه کړې او لیکلی دي په داسې وضعیت کې ولې دوحه کې د خبرو دواړه لوري د وینې تویدنې پر مخنیوي تمرکز نه کوي. موږ هڅه وکړه چې له طالبانو وپوښتو چې څه وخت بیرته بین الافغاني خبرو ته حاضرېږي، خو د دوی مطبوعاتي مسؤلینو په دې اړه څه ونه ویل. دوی بیا له دې وړاندې ویلي چې بین الافغاني خبرې نه دي درېدلې او په وینا یې خبرو کې دومره ځنډ طبیعي چاره ده.
وامریدل چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند اکو بیا په طالبانو غږ کړی چې بیرته د خبرو میز ته ور وګرځي. د جنوري له پنځمې راهیسې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکزي پلاوي غونډې پیل کړي، خو دغه غونډې ویل کېږي چې له یوې میاشتې راهیسې په ټپه درېدلې یا دغه خبرې په ټپه درېدلې دي. له طالبانو سره د سولې د خبرو په ترڅ کې په افغانستان کې د تیرو نولسو کلونو د لاسته راوړنو د خوندیتوب په ترڅ کې یوه موضوع چې ډېره مطرح کېږي د افغان ښځو او نجونو د زده کړې او د حقونو خوندیتوب ده چې دوی په دې موده کې ترلاسه کړی دی. په دې ترڅ کې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې له تیرو نږدې اووه کلونو راهیسې ویل کېږي وسلوالو طالبانو په ښوونځیو کې د نجونو په زده کړو بندیز لګولی. د دې ولسوالۍ نجونې زده کوونکي وایي زرګونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او افغان چارواکو تر څنګ د افغان له وسلوالو طالبانو هم غواړي چې د زده کړو لپاره د اسانتیاوې رامنځته او نجونو ته د دې زمینه برابره کړي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. نور ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
زرمات هیوالو یو ولسوالی ده چې د پکتیا ولایت په لویدیځ کې موقعیت لري او د پکتیا زیاته برخه وګړي هم دلته اوسیږي. دروشت کلنه لیلا د دې ولسوالۍ اوسیدونکې ده، خو د ناامنیو او هلته د نجونو پر زده کړو د بندیز له امله د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راکډه شوې. دی وایي په شپږ کلنۍ کې د کلي په جومات کې له یو شمېر نورو نجونو سره زده کړې کولې چې وسلوال طالبان پرې خبر شول او زده کړو ته له ورتګ منع کړې.
اوس هم هلته د انجونو لپاره مکتب نشته دی، حتی د دیني درسونو لپاره هم نشته دی. حکومت هم زرمت ولسوالۍ د انجونو په قصه کې نه دی. موږ په ډېر مشکلات هلته درس ویلو، پټ پټ تللو یو جومات ته. کله چې طالبان خبر شو بیا هغه ځای نه هم په موږ بندیز ولګول، بیا ګردیز ته راغلو دلته درس وایو.
لیلا وایي په ډېرو ستونزو بالاخره بریالی شوه چې هم خپله او هم د خویندو زده کړې بشپړې کړې، خو په کلي او ولسوالۍ کې زرګونه نور نجونې ښوونځیو ته د تګ د زیرې په تمه دي. د زرمت د ولسوال دولت خان ځدرن په وینا په دې ولسوالۍ کې شاوخوا شپږ لکه او پنځوس زره کسان اوسیږي چې نیمایي برخه یې نجونې او مېرمنې تشکیلوي. دی وایي په دې ولسوالۍ کې د شلو او دېرشو زرو په شمېر کې نجونې د زده کړو په عمر برابرې دي، خو لا هم د زده کړو له حقه بې برخې دي. د رسمي ارقامو له مخې په زرمت ولسوالۍ کې د هلکانو په یو پنځوس ښوونځیو کې پنځه ویشت زره اووه سوه زده کوونکي زده کړې کوي، خو د نجونو دولس ښوونځي لا هم غیر فعال دي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی ززی وایي په دې ولسوالۍ کې د پوهنې آمریت په چوکاټ کې د قومي مشرانو او بانفوزه څیرو په مرسته بریالی شوه چې په راتلونکي کال کې په ښوونځیو کې د نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره کړي. د دې ولسوالۍ د پوهنې آمر عبدالرشید عثماني وایي له وسلوالو طالبانو سره به هوکړې ته رسېدلې چې نجونې ښوونځیو ته لاړ شي.
علما او سپینګیرو مخاورو مشرانو په همکاري انشاءالله موږ سل په سل کې ډاډه یو، مطمئن ولې غوښمنه ترلاسه کړې ده. په نوي کال کې انشاءالله دا مکتبونه ټول پاله کېږي.
وسلوالو طالبانو په 1993 کال کې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه. د مسؤلینو په وینا هغه مهال 15,400 په درس بوخت نجونې له زده کړو بې برخې شوې. د دې موضوع په اړه مو د وسلوالو طالبانو د بیان د ذبیح الله مجاهد تازه غبرګون ترلاسه نه کړ، خو مدا وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې د خوندي چاپیریال تر رامنځته کېدو پورې به نجونې زده کړو ته نه پرېږدي. د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي د ښځینه ښوونکو د ګمارنې، د منظم تدریسي چاپیریال د رامنځته کولو او د تدریسي موادو د برابرولو لپاره پلان چمتو کړی دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ،
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک،
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت انصار مونته به وښو.
واشنگتن پوست ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یوه لیکنه کې ویلي د امریکا ولسمشر جو بایدن باید د افغانستان په تړاو سخت پریکړه وکړي او ژر یې وکړي. په دې لیکنه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو د موافقې یادونه شوې چې پر اساس امریکایي پوځیان باید د سږ کال تر می میاشتې له افغانستانه ووځي، خو اوس چې له افغانستانه د پاتې 2500 امریکایي پوځیانو د وتلو وخت په رانږدې کېدو دی، د اکثرو امریکایي چارواکو او شننکو په شان واشنگتن پوست ورځپاڼې ته هم په دې برخه کې پریکړه مهمه او سخته ښکاره شوې ده، ځکه چې د دې ورځپاڼې پر اساس په موافقه کې ویل شوي وو چې امریکا به په شاوخوا 1.5 کال کې خپل پوځیان له افغانستانه باسي، خو طالبان به د دې په مقابل کې له القاعده سره اړیکې شلوي او په افغانستان کې به تاوتریخوالی کموي. واشنگتن پوست لیکلي چې طالبانو له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو ژمنه په ځای کړې نه ده، خو ډېر افغانان او افغان چارواکي بیا وایي چې طالبانو نه یوازې دا چې تاوتریخوالی کم کړی نه دی، بلکې له موافقې وروسته یې لا ډېر کړی دی. طالبان بیا وایي چې تشدد یې لږ کړی او د پخوا په شان په لویو ښارونو کې لوی بریدونه نه کوي. واشنگتن پوست له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو موضوع له پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه جو بایدن ته په میراث پاتې شوې مسئله بولي او وایي چې بایدن له دې کبله له سختي پریکړې سره مخامخ دی او دا په داسې حال کې ده چې پر دې پریکړې فکر کولو ته ډېر وخت هم نه لري. تر دې وړاندې یو شمېر دورو امریکایي رسنیو ویلي وو چې بایدن تر افغانستان لا مهم کورنۍ او نړیوال لومړیتوبونه لري، خو له دې کبله چې له افغانستانه د وروستیو امریکایي پوځیانو د وتلو نیټه خورا نږدې ده، مجبور دی چې لومړی پر دې موضوع غور وکړي. د امریکا دفاع وزیر او نورو چارواکو ویلي چې د قطر د موافقې له سره جاج اخلي. د بهرنیو اړیکو شورا یا فارن ریلیشن کونسل هم په خپل خبرونه کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې په افغانستان کې د ډیره 2500 سرتیرو ترڅنګ د 6300 شپږڅلوېشت امریکایي قراردادیانو یادونه هم شوې او ویل شوي چې په افغانستان کې تر ټولو ډیر پوځیان په 2011 کې وو چې شمېر یې 1,00,000 ته رسید. د خبرونه هم ویلي چې طالبانو له امریکا سره د دوحې د موافقې ژمنې لکه له القاعده سره د اړیکو پرې کول، پر شارونو بریدونه نه کول او تشدد کمول نه دي رعایت کړي. خبرونه دې پوښتنه ده چې جو بایدن کوم انتخابونه لري. درې ځوابونه لیکلي. لومړی، ټول امریکایي پوځیان د میتر لومړی له افغانستانه وباسي. دوهم، د طالبانو له لوري د موافقې سرغړونه توجیه کړي او د امریکایي پوځیانو حضور ته تر نامعلومې نیټې پورې دوام ورکړي. دریم، دا چې له طالبانو سره خبرې وکړي او د خپلو پوځیانو د حضور موده اوږده کړي.
نن د فبروري 10 د طبي علومو د زده کړې په برخه کې د نجونو او ښځو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. ملګرو ملتونو دا ورځ د نړۍ د دولتونو له لوري د طبي علومو په برخه کې د نجونو له نجونو څخه د ملاتړ او د زده کړو ته د جذب په نوم نومولې ده. د احصایو له مخې نجونې او ښځې اوس مهال د طبي علومو، انجینرۍ، ټکنالوژۍ، ریاضي زده کړو او نورو ساینسي مضامینو په برخه کې د سړو په نسبت یوازې په سلو کې دېرش ونډه لري. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
کله چې په افغانستان کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو د زده کړو په اړه غږیږو، بے له شکه چې د هیواد د روباټیک ټیم مو ذهن ته راځي. هغه څوک چې په دې برخه کې له خورا ډیرو لړو شورو لیدو وروسته ځانونه تر دې ځایه را رسولي. د مخکښ فکر یا روباټیک ټیم مسؤوله فرزانه نیکپور وایي په دې برخه کې بیلابیل کارونه کړي دي.
په 2013 او 2019 کلونو کې مو په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړ. په هر سیالۍ کې به هغه کسانو چې سیالۍ برابرې کړې وې موږ ته سوژه راکوله او موږ به روباټ جوړو. ځینو سیالیو کې به مو ورزشي، ځینو کې کرنیز روباټ جوړ کړل. سږ کال مو بیا د کرونا وایرس سره د مبارزې په برخه کې څلور دستګاوې چې د وینټیلیټرونو بدیل او د میکروب ضد دي جوړې کړي.
مګر په افغانستان کې بیا هر انجلۍ دومره بخت نه لري، ځکه ډېرې له دوی د دودیزو او ټولنیزو ستونزو، محدودیتونو او بندیزونو سربیره جګړې مجبوره کړې چې په کور کې پاتې شي. که څه هم د افغانستان په ښوونځیو کې 50% نجونې دي، ولې دا شمېره بیا د لوړو زده کړو برخه کې یوازې 28% ده. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي د قانون له مخې د نجونو لپاره د لوړو زده کړو د کولو په برخه کې هیڅ ډول خنډ نشته. د دې وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان:
در تمام بخش های آموزشی برای دختران توجه لازم صورت گرفت.
په ټول ښوونیزو برخو کې نجونو ته ځانګړې پاملرنه شوي او د ځانګړو میکانیزمونو په درلودو سره ورته د لوړو زده کړو ښه چانس برابر شوی. د طبي علومو او ساینسي زده کړو په برخه کې هم نجونو ته ځانګړې پاملرنه شوي او همدا اوس د طبي او ساینسي علومو په برخه کې یو ډیر شمېر نجونې په زده کړو بوختې دي.
خو رسمي شمیرې بیا بل څه وایي. د کابل پوهنتون د محصلانو چارو د معاونیت د ډیټابیس او راپور ورکونې مدیر محمد شهیم رحیمی ازادي راډیو ته وویل یوازې په دې پوهنتون کې د انجینرۍ په برخه کې 40%، کمپیوټري برخه کې 33%، او د فزیک، ریاضي، بیولوژي او کیمیا په برخه کې 8% نجونې په زده کړو بوختې دي. خو له دې ټولو سره سره د تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره په دې هڅه کې ده چې د تخنیکي زده کړو، مهندسۍ او ریاضي په برخه کې د نجونو ونډه زیاته کړي. دا اداره غواړي چې د STAM په نوم د زده کړو یو مرکز جوړ کړي. STAM د تخنیکی، مهندسی او ریاضیاتو لند نوم دی، خو د زده کړې موده یې اوږده ده. مګر د دې څانګې لارویان له تیر تر اوسه ډېری یې نارینه دي او په ډېر ګمان چې نجونې ورسره چندان لیوالتیا نه لري. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د مسؤلانو له قوله STAM مرکز به د کابل پوهنتون په انګړ کې جوړ شي. د دې ادارې د پلان او پالیسۍ رئیس حکیم شاه هاشمی ازادي راډیو ته وویل:
د دې انسټیټیوټ په اوله مرحله کې د ساينس، ټکنالوژي، تشبث، هنر، آرت، ریاضي سای تدریس کېږي. دا انسټیټیوټ دوه تعلیمي دورې لري چې یو یې له لسم څخه دولسم پورې او دویمه دوره له دیالسم څخه تر سوالسم دوره پورې ده. همدارنګه مونږ لنډمهاله کورسونه په دې انسټیټیوټ کې لرو چې یو کلن دوره کېږي.
خود زده کړو له دې ډول سره ولې د نجونو لیوالتیا کمه ده؟ د ټولنیزو چارو کارپوه اسکر موسوي وایي د خلکو په ذهن کې د دې ډول زده کړو د پیچلتیا، ننګونو او ستونزو په اړه غلط تصور د نجونو ونډه راکمه کړې ده. شمیری خی چې اوس مهال په نړۍ کې 10% کې څیړونکي خزینه دي، له همدې کبله شاید د طبي علومو، مهندسۍ، تخنیک، ریاضیات او نورو په برخه کې د نجونو کمه ونډه نړیواله ستونزه وي. همدې ټکي ته په کتو ملګرو ملتونو د فبروري 11مه د نجونو لپاره د طبي علومو د زده کړې د نړیوالې ورځ په نوم نومولې ده، څو دولتونه په دې برخه کې د ښځو زده کړو ته ځانګړی پام وکړي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
ازادي راډیو اوري د خبرونه په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو دوه نیمه خبرونه مهروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. پر ټولنیزو دودونو د جګړې د ناوړه اغیزو په ترڅ کې په غزنی کې د بنګړیوالو دود پوره کېدو دی. په غزنی کې چې یو وخت به په کوڅو کې بنګړي والو په ډاډه زړه بنګړي خرڅول او دا ځای د دوی د ګټې وټې لپاره ښه ځای و. اوس د دوی لپاره په یو ناامنه ځای بدل شوی. د غزنی یو شمېر ښځینه اوسېدونکي وایي د جګړو له کبله نور د دوی کورونو ته بنګړي والي نه ورځي او دغه دود پوره کېدو دی. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
بنګړي والي بنګړي والي چې یو وخت به یې په غزنی کې په ښځو بنګړي خرڅول خوشحالولې به یې او تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل، خو اوس دغه بنګړي والي نه په ښځو بنګړي خرڅوي نه یې خوشحالوي او نه یې پالنه ګوري. دلته یو شمېر ښځې وایي اوس دغه بنګړي والي د دوی کورنو ته نه راځي، لامل یې جګړې او په دغه ولایت کې نام نه یې ګڼي. مریمه د غزنی جغتو ولسوالۍ اوسېدونکې ده. دا وایي بنګړي والو ته به د کلي ډېری مېرمنې راټولېدې او دوی به بنګړي ور په لاسول.
مخکې بنګړي والي په غزنی کې ډېرې زیاتې وي او دوی به کورو ته راتلې، څنګه چې موږ خپله هم شاید وو کورو ته به راتلې او بنګړي به یې راوړل او د کورو د کلي د بانډو ښځو به راتلې ټولې د بنګړي والو له شاوخوا څخه او بنګړي به یې اچول. اوس دا څه ډېر کم شوي دي او حتی موږ ویلی شو چې بیخي نسته.
مریم وایي د بنګړیوالو د کمښت یو علت دا هم دی چې پخوا د کلو ښځو بازارونو او دوکانونو ته لاسرسی نه درلود، اوس تر یوې اندازې بازارونو ته تلی سي. خو امیده بیا په دې باور ده چې په کلو او لرې پرتو سیمو کې اوس هم ښځې بازارونو ته لاسرسی نه لري. د دې په باور د بنګړیوالو نه راتګ ناامني او جګړې دي.
اوس په غزنی کې د جنګو له امله ښځې نه راځي کورو ته. پخوا سې به راتلې، له د کلي ښځې به ورته راتلې، ټولو به بنګړي اچولو، خو اوس د جنګو له امله به غزنی ته نه راځي.
مریم وایي بنګړي والي به ډېری خوش اخلاقه وي، ټوکې به یې کولې، ښځې به یې خندولې، خو تر څنګ به یې پالنه هم ورکتل او له دې لارې به یې هم پیسې ګټلې.
مثلا موږ خپله دې شاهدان وو چې کله به بنګړي والي راتلې، دوی به یوازې بنګړي نه اچول، بلکې به دوی به د ځینو ښځو بختونه یا هم فال موچ ورته فالبیني ورته وایي، دا به یې هم کتل چې دې مقابل کې بیا پیسې اخیستې او یا هم خوراکي توکي به یې اخیستل.
دا په داسې حال کې ده چې بنګړي والو به ډېری وخت بنګړو د پلور تر څنګ ښځو ته دریا وهله او سندرې به یې هم بللې.
و امریدل چې په غزنی کې د بنګړي والو دود پوره کېدو دی. او اوس هم یوه نړیواله موضوع، د هنګري حکومت په دې هېواد کې د وروستۍ خپلواکې راډیو د جواز له تمدید دغه کړې. د اروپایي ټولنې بل غړي پولند هم د بیان پر ازادۍ ځینې محدودیتونه لګولي چې د اروپایي شورا د بشري حقونو د کمیشنرانو اندېښنې راپارولي. نور حال د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې په استناد د اسدالله لودین پر راپور کې اوري.
په هنګري کې د کلوب راډیو د جواز نه غځول په نړیواله کچه غندل شوی دی. دا په دغه هیواد کې وروستای خپلواک خبری راډیوي سټیشن بلل کیږي. اروپایي ټولنې او د رسنیو څارونکو د هنګري د حکومت دغه اقدام د اروپا په دغه هیواد کې پر ډیموکراسۍ برید بللی دی. د پولند حکومت هم په دې وروستیو کې پر خصوصي رسنیو د مالیاتو د وضع کېدو وړاندیز وکړ چې ورسره د دې رسنیو فعالیت هم محدودېږي. د قانون د حاکمیت په چارو کې د اروپایي کمیسون ویاند کریستن ویګاند پرون چهارشنبه په بروکسل کې د یو خبری کنفرانس پر مهال په هنګری او پولند کې د رسنیو ازادۍ ته په اشاره وویل:
موږ د قانون د حاکمیت په اړه په راپور کې په هنګری کې د رسنیو د ازادۍ او فعالیت په اړه یې خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. د کلوب راډیو دوسیه یوازې دغه اندېښنې زیاتوي. رسنۍ باید وکولی سي چې د اروپایي ټولنې په ټوله سیمه کې آزاد او خپلواک فعالیت وکړي.
کلوب راډیو تر ډیره د هنګری په پلازمینه بوداپست کې خبرونې لري. د دغه راډیو په اکثرو خبرونو او پروګرامونو کې د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان پر حکومت نیوکې کیږي. د دغه راډیو وکلان جواز درې ورځې وروسته د فبروري په 14مه پای ته رسیږي. د 2000 کال په سپتمبر میاشت کې په هنګری کې د رسنیو د تنظیم ادارې چې د صدر اعظم اوربان پلویان پکې دي د کلوب راډیو د جواز د تمدید غوښتنه رد کړې ده. د رسنیو د تنظیم دغه ادارې بیا ویلي کلوب راډیو دوه ځله د جواز د تمدید سندونه ناوخته ورسولي او په دې کار سره یې د اجباري ثبت له قانون نه سرغړونه کړې ده. رسنۍ د دا ډول سرغړونو له کبله معمولا جریمه کیږي، خو دا چې هنګري کې له دې کبله د یوې خپلواکې راډیو جواز نه تمدیدېږي پر رسنیو د حکومت د سیاسي فشار په معنا بلل کیږي. د اروپایي شورا د بشري حقونو کمشنر دنیا میاتوویچ په یو ټویټ کې لیکلي، په هنګري کې د یو بل غږ غلي کول د رسنیو د ازادۍ لپاره یو بل غم لړلې ورځ ده. اروپایي ټولنه هنګري کې د قضایا قوې د خپلواکۍ په کمزورۍ د رسنیو او نادولتي بنسټونو د محدودولو په تړاو څېړنه کوي او داسې ویره شته چې دغه هیواد د دغې ټولنې لسګونه میلیارده یورو بودیجه له لاسه ورکړي. په 2020 زیږدیز کال کې د بیان د ازادۍ له اړخه هنګري د 180 هیوادونو په ډله کې 90 ځای خپل کړی دی.
په افغانستان کې د سهار 9 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. ایران طالبانو ته ویلي په افغانستان کې له داسې حکومت سره مخالفت کوي چې د زور او تشدد له لارې واک ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې خبر پاڼه کې په کابل کې د ایران د سفیر بهادر امینیان د څرګندونو په اساس کړې ده. پرون امینیان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال میرویس ناب سره وکتل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بلخ په چاربولک ولسوالۍ کې 55 وسلوال طالبان وژلي. دغه طالبان تېره ورځ د اقتیپی او ګورتیپی په کلیو کې د هوایي بریدونو په پایله کې وژل شوي. طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د بندیزونو او اقتصادي جګړې وخت پای ته رسېدلی دی. ښاغلي روحانی دغه څرګندونې پرون د ایران په ازادي میدان کې د اسلامي انقلاب د 20 کلیزې د لمانځلو په مراسمو کې وکړې. د امریکا په جورجیا ایالت کې څارنوالانو د مخکني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې هڅې په اړه جنایي څېړنې پیل کړې چې د انتخاباتو د پایلې د بدلېدو لپاره کړې وه. چینوایی فضایی بیړۍ په بریلیتوب سره د مریخ اتموسفیر ته ننوتې ده. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونیزې خبرونه مهروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو مخکې لدې چې دې خبرونه ته وار ورسیږي یو بل راپور راخلو. د 1999 کال د کانکور د ازموینې یو شمېر مخکښ زده کوونکي وایي د لوړو زده کړو وزارت له دوی سره د تخصصي تحصیلي بورسونو په اړه کړو ژمنو باندې تر اوسه عمل نه دی کړی. د وزارت له دغو مخکښو محصلینو سره ژمنه کړې وه چې دوی به د زده کړو لپاره بهرنیو هیوادونو ته واستوي. نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال په دې رپورټ کې اورو.
د 1999 کال کانکور ازمینې یو شمېر مخکښ محصلین د تحصیلي بورسونو د ورکړې په برخه کې د لوړو زده کړو وزارت په وعده خلافي او بې پروايي تورنوي. د کانکور دویم نمره نعمت الله فرزاد د لوړو زده کړو په وزارت انتقاد کوي چې له دوی سره یې په کړیو ژمنو عمل نه دی کړی.
کله چې د کانکور پایل اعلان شوې وزیر صاحب له موږ سره ژمنه وکړه چې د کانکور شلو غوره بریالیو زده کوونکو ته به بورسونه ورکوي. که څه هم د کانکور اول نمره ترکیې ته ولیږل شوه خو زموږ په اړه هیڅ اقدام نه دی شوی.
د 1999 کال د کانکور څلورم نمره توریالی هم ورته انتقاد لري.
زه هم په ځینې اکاډمیکو محیطونو کې حضور لرم او وینم چې ځینې کسان د واسطې او ځینې هم د وکیلانو له لورې له معرفۍ وروسته په بورسونو ځي، خو وزارت نشي کولای هغه کسان چې په رښتیا هم مستحق دي بورسونه ورته چمتو کړي.
دغه محصلین له لوړو زده کړو وزارت غواړي چې روان تحصیلي کال دوی ته په بهر کې د تحصیل زمینه مساعده کړي. خو د لوړو زده کړو وزارت مرستیال بیان حنیف فرزان وایي چې وزارت په خپل ژمنه ولاړ دی.
کوي ترسو د ټولو هیوادونو سره په تفاهم د هغه کسانو چې د کانکور په ازموینه کې لوړې نمرې اخیستلې دی بورسیا ترلاسه کړي. دغه هڅه او دغه تلاشونه مثبت نتیجه پای کې لري او موږ هیله لرو ترسو چې ژر تر ژره دغه بورسیا د موږ په اختیار کې ورکول شي او موږ وکولای شو دغه ټول کسان چې د کانکور په ازموینه کې جګې نمرې اخیستلې دی نورو ملکونو ته د تحصیل په مختلفو رشتو کې واستوو.
خغلی فرزان زیاتوی چې د کانکور اول نمره شمسیه د وزارت په بورس ترکیه ته نه دتللی. د بلکې په افغانستان کې د ترکیې د معرف بنسټ له لوري هغې ته برس ورکړل سوی. له کابل نه شمسی علیزاده د 353 نمرو په ترلاسه کولو سره د 1409 نویم کال کانکور عمومي اول نمره اعلان سوه او د کابل پوهنتون د طب پوهنځي ته یې لاره پیدا کړه. نعمت الله او محمد مشتبه له اغلې شمسی سره په کم توپیر لوړې نمرې ترلاسه کړې او په ترتیب سره د کانکور دویم او دریم نمره سول او د طب پوهنځي کې ومنل سول. د لوړو زده کړو وزیر عباس بصیر د کانکور د اعلان په مراسمو کې ویلي وو چې وزارت د کانکور 122 غوره زده کوونکو ته بورسونه په پام کې نیولي دي.
اساسی او بشری حقوق د خبرونه درنو اوریدونکو سلام نمی ومنی. د خبرونه چې زه همین هوا دی وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونه ملما محمد د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې همغږی کوونکی ښاغلی نقیب الله بشری دی. بشری صاحب تاسو ته راغلاس وایو که په پیل کې راته وایي چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زه مخکې د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشم غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او ځغلنده خبری وکومه. د بشری حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیره اوږده ریښه په تمدنونو فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام پر راتګ سره د بشری حقوقو په مفهوم پاک باندې ډیر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې دې شمګه اشاره وکړو چې په هغه کې د بشری حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیره یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي چې لومړی هغه کې دې چې موږ د بشری حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه یعنی د بشری حقوقو زده کړه موږ لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پوښتنې په ځواب کې زه باید ومه چې برابرۍ په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر چې هغه کنیجادي دی که هغه ژبنی دی که هغه رنګ دی که هغه قومي وي که هغه جنسي دی که هر توپیر وي پرته د هغې نه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري. په ټولنه کې چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورکړل شوي دي چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته او دا هغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نیسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپلو حقونو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی دغه کېدی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي او ټول انسانان په دې اکټ باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي او اړوندې ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري د غوی आवाज ووري د غوی غږ ووري د غوی مشکل ته رسیدګي وکي پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیشي چې ته څوک یې ته خزه یې ته نری.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته په ځغر د اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته راغند اشاره شوې ده چې نر دی که ښځه دوی برابر او مساوي حقوق لري د قوللري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو یا قانونسونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي دوی سره توپیری برخورد وشي دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي. خو په افغانستان کې هم همداسې دي. اوس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او ښځه خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغله ده چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې وینو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لاندې شوی دي چې دا ذهنیت باید زمونږ ټول اتباع پیدا کړي چې خزه د نارینه په مقابل کې یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی ده، دا چې زمونږ په وطن کې انانوي او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي، دا مسائل په پټولنه کې حاکم دي، نو په ډی روزاینو کې زمونږ په وطن کې دغه برابرې حق خصو ته په هغه شانته چې قانون ویل دي، هغه شانته چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي، هغه شانته چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته اشاره کړې ده، د خصو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړي دي، په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه تخپل حقوق خاص شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی، ولی دلته توپیری او تبيزي چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکو کیږي په ډیره ځایونه کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه ادارات چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیق کړي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي، دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه تغذیه د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشاته کینی د روغو انسانانو په شانتي دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما د غسره تبيزي چلن کیږي، برابر چلن مساوي چلن سره نه کیږي، د حق معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې اغه دا توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شانتي دوی دغه وکي دغه کارونه کوي، نه یاد سم چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټول وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ وسیږي دغه ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی داغه مسله چې په قانون کې باید راشي او هغه حالت عملی شي په غټولنه کې. کچېری غواړو چې په شمال کې زمونږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زمونږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي، وزارت معرف مکلف دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیهات زمونږ تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسله چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبيزي جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول ادباد دي وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي، نو ډېر کله د خزو د نارینه او بحث رامنځته کیږي چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوري کې هم موږ ډېر داسې وګړي لرو چې هغه تخپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوري خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملکی ګلته نه وي، نو څنګه کېدلی شي چې په کورنۍ کې مثال ماشوم سره له مشر سره له کشر سره له هر یو سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی، هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسي پیدا کړي. اما چې بدبختانه زمونږ په ډیرو باندې په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي، خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې د خپل حالت کې پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي څنګه نه کیږي استاسترګي چری کیږي استادا کیږي استاغه کیږي هغه ته د زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیته لاسرسي پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي پوي دي د په دې باندې چې نر او ښځه برابر حق لري. نر او ښځه که هغه ماشوم دی که هر څوک دی هغه برابر حقوق لري دغه خپل کورنۍ دی ته وهڅوي ورسره کار وکړي پوهاوی ورته ورکړي ذهن روښانه کړي هغه او دی ته وهڅوي چې نه دغه کار چې موږ تاسو کوو چې د ماشوم پاک لباندې کوو یا دغه فکر چې د ماشوم پاک لباندې لرو او د ماشوم د راتلونکي لپاره لرو موږ باید دا هم موږ تاسو اولاد دی چې دا جلکی هم باید موږ ولګو چې خپل تعلیم او تربیه مختبوزي تعلیم تربیه ته لاسرسي پیدا کړي چې دغه نه به ډاکټر جوړیږي دغه نه به انجینر جوړیږي لکه نارینه چې جوړیږي دغه نه به یو حقوقدان جوړیږي دغه نه به یو قاضي جوړیږي دغه نه به یو بل څوک جوړیږي. نو دا د دې بشري او انساني حق دی. دا نه تنه چې زه ته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شو چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیر ونه کړو چې ته نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیه ته د لاسرسي حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستا سنم
درنو اوریدونکو دا ود دی ونی خبرونه تر بلې ونی خو وخت ولري علام مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زنه خاله نو قریبه دي کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د بلخ ولایت د نوم او تاریخ پاکله په هیګي
بلخ یا هغه په خوانی باکترا یا باختر چې په خوانی متونه کې دیته باکترا هم راغلی ده 15000 کال تاریخ لري.
د بلخ ولایت د ولسوالیو او محصولات په اړه څومره معلومات لري؟
په عموم کې بلخ ولایت 14 ولسوالۍ لري. تولیدات هم شته دي لکه زردالو او شفتالو بادام هم پکې شته دي انار هم پکې شته دي.
نن امدا موضوع څېړو. په پایل کې د بلخ د نوم او تاریخ په اړه خبرې کوو. بیا د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، بلخ د افغانستان په شمال کې پروت هغه ولایت دی چې د خپلو ځایي اوسیدونکو ترڅنګ د نورو ولایتو خلک او بهرني سیلانیان هم د ښې هوا، خوږو اوبو، خایسته تفریح زینو او نورو ښکلاوو ستاینه کوي. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف دی چې د سوداګرۍ لړخه د افغانستان له مهمو سیمو څخه ګڼل کیږي. د بلخ ولایت د پخوانیو نومونو او تاریخ پاکله د علومو اکاډمۍ علمي غړی نور الله کوثر وایي چې بلخ ولایت د افغانستان له لرغونو او مهمو ولایتو څخه ګڼل کیږي.
بلخ یا هغه پخوانی باکترا یا باختر چې په قدیم یونانی کې د تا باکترا هم راغلی دا چې د بودیزم او د زرتشتیانو او همدارقم د بودایانو او د کوشانیانو مرکز وو. بیا رستنی بونتلو کې د تا باختر راغلی او بیا رستو په اسلامي متونو کې د تا بلخ کلمه استعمال شوی ده. دا د خوانی مراکزونه ده. 15000 کال تاریخ لري. سلیما بادشاہ دی پلو دې نمونه په مختلفو نمونو سره ستاد بلخ باکترا یا همدار رقم باختر دا ټول دمدې نمونه دي. د زین د اسب معنا ورکي. البته دلته په مغو وخت کې اسب سواران ولیا د دې جای زین د اسب څخه مشهور او په دې کې یو قلعه هم د یما پادشاه قلعه ده او یو مشهور قبر ده په نوم د شیس علی السلام خلکو یې د شیس پیغمبر قبر ده او بل یو قاضی ابو موتی ورته وای د امام بونی رحمت الله علیه دی مذهب یو ستر عالم ده فقهی ده په نوم د قاضی ابو موتی هغه دلته دفن ده او جوان مرد قصاب دفن ده او بل د خواجه پارسای ولی مسجد چې ده شین گنبد یا گنبد سبز یا سبز پوش چې ورته وای دی ګمبد د مسجد هم دا خپل بلخ ولسوالۍ کې ده، بیا د مزار شریف دا خو روستو نه هغه ده، دا خو روستو بیا د سلطان حسین بایقرا په وخت کې دا روزه چې جوړه سوه به مزار ته مرکزیت را انتقال سو، ورنه پخوانی تمدن چې د کوشانیانو تمدن او همدا رقم د بختریانو تمدن او د نورو هغه تمدن هغه په بلخ کې تیر سوی دي.
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف دی. په مزار شریف سربیره څلوېخت ولسوالۍ لري. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د ماسترۍ محصل اسدالله نصری وایي چې د بلخ هر ولسوالۍ ګټور او با کیفیت محصولات لري.
په عموم کې بلخ ولایت 14 ولسوالۍ لري او یو بندری یا سرحدی شهرک لري. 14 ولسوالۍ کې به ډېر زیاتې مشهور چي دي، سندخل ولسوالۍ ده، شولګره ده، چمتال ده، چاربولک ده، نارشایی ده، دیدادی ده، نور هم دغه سه کالدار او کشندی او دولت آباد او زارې او د بلخ ولسوالۍ زنې تولیدات هم شته دي، لکه زردالو او شفتالو، بادام هم پکشته دي، انار هم پکشته دي. بل د خول ولسوالۍ چې مثال د بلخ ولایت شرق ته پرته ده، دغه ولسوالۍ هم ځینې تولیدات لري لکه انځر، زردالو، خربوزه، بادام د دغه ولسوالۍ ډېر زیات مشهور دي. بله ولسوالۍ چې ډېره مشهوره ده د بلخ ولایت شولګره ولسوالۍ، چې هلته هم دغه شفتالو، زردالو، هندوانې او خټکی هم پکې زیات ده. د چمتال ولسوالۍ هم زموږ یو زراعتي ولسوالۍ ده، چې هلته هم غنم او جوار او ځینې زراعتي مسائل هلته هم شته دي. بل زمونږ دا د مرکزی ولسوالۍ چې دغه نارشایی ده، چې د ښار په مرکزیت پورې اړه لري، دلته نو بیا دا د کنجیت الوا او الوا مغزی او شیرپیره دلته ډېره زیاته مشهوره ده. بله ولسوالۍ زمونږ دیدادی ده، چې دغه ته سبزیجات او زردالو او دغسې مسائل هلته هم شته دي.
بلخ ته اکثره کسان د میلې او تفریح لپاره هم ورځي. دوی وایي چې هلته بیلابیل خوندور خواړه پخیږي، هغه خواړه چې په نورو سیمو کې نشي پیدا کولی.
زه ډېر وخت په مزار شریف کې اوسېدلی یم، هلته تللی یم، موږ هلته د علمي کارونو لپاره تللي یو، همداسې تللي یو. په ځانګړي ډول د نوروز په میلو کې ما څو ځلې هلته ګډون کړی دی. مزار شریف ډېر ښه ښار دی. له کابل چې د افغانستان پلازمېنه مرکز ده، له دې نه دویم ښار چې یعنې ډېر قومونه پکې اوسېږي، ډېر ژبې پکې اوسېږي، ډېر زبونه پکې اوسېږي، او ډېر خلکو پکې جمع جوش په اصطلاح ده. نو هغه چې دا مزار شریف ښار ده، بیلابیل قومونه دي، بیلابیل ژبې دي هلته. تر ټولو جالبه خبره دا ده چې خواړه ډېر داسې ښه منظم خواړه دي. په کابل کې اکثره یا په مشرقي ولایتونو کې داسې دا سوځېدلي خوراک ډېر رواج دي. او هلته چې ده، هلته معمولا هغه خوراکونه چې شیدلي یا چې تپ خوړلی وي، دغسې خوراکونه ډېر هلته عام دي، لکه ازبکي ده او داشي ده او نورې نور رنګارنګ خوراکونه پکې دي، هلته پخېږي.
په نوي کال کې بیا د ګل سرخ میلې ته هم ګڼ شمېر کسان ورټولېږي. د ګل سرخ په میلې سربېره تاریخي آثار بیا هغه څه دي چې اکثره خلک یې د لیدلو شوق لري او ورځي، خو لا هم د تیرو جګړو له وجې ډېرې تاریخي سیمې ورانې ویجاړې دي.
زما نوم فرید فیصل دی، د مزار شریف ښار اوسېدونکی. د بلخ ولایت د افغانستان یو لرغونی ولایت دی چې پکې ډېر تاریخي ابدات شته دي. شخصا زه بلخ ولسوالۍ ته تللی یم، روضه مبارک دلته په ښار کې ده. په خلم کې یو شمېر تاریخي ابدات دي چې هلته هم تللی یم. باغ جهان نما په خلم کې دی، هلته تللی یم. بلخ کې د نو ګمبد جومات دی، بالای سار بلخ دی، هغه جومات دی، د رابعې بلخی مقبره ده. دغه کومې لرغونې سیمې چې دي، یا دغه ابدات چې دي، د بدمرغه د تهدید د لاندې دي، هم د امنیتي د لحاظه او هم د جوړښت د لحاظه. سیلانیان چې دي نور هیوادون راځي، هغه خونه شي کولی شي هغو سیمو ته لاړ شي. یو شمېر افغانان چې کوم دي، هغه چې مثلا په دولتي نهادونو کې نه دي یا څه مشکل نه لري یا زړه ټول وی، هغه هم کسی خو منتا بیا دی چې هغه وضعیت ګوري، د یو شمېر د عابدات و جوړښت یعنی ساختاری د لحاظ لکه څه صدمه لیدلې، دا اړتیا لري چې باید جوړ شي. لکه نو ګنبد جومات هم دی، هغه هم د ساختاری د لحاظ جدا صدمه لیدلې، اړتیا شده چې هغه باید جوړ شي. د مولانا کور هم دغسې، هغه هم تقریبا تر ډېره بریده پورې خراب شوی دی. په خو به ویل کېدل چې افغانستان د سیلانیانو د برخې نه ډېر پیسې ترلاسه کولې، خو نن سبا د بد مرغه دغه جګړه او ناامني چې شوې ده دغه پیسې قطعا فکر نه کوم چې د پخوا په پرتله بیخي د مقایسې وړ هم نه ده، شاید دومره پیسې هم نه وي. که چېرې دا جوړ شي، ورغول شي، جاینه سم شي، سیلانیان ته زمینه برابره شي چې د راشي دی مناطقو نه کتنه وکړو، بدون د شکه چې دولت هم د یو لویه مرسته ده او هغه پیسې چې دې طریقه ترلاسه کړي دی کولی شي دو پیسو پر اساس دغه ځاینه بیرته دواره ورغوي جوړې کړي.
په بلخ کې له اسلامي دورې مخکې تاریخي سیمې هم په خپل پخواني حالت پاتې دي. یادې سیمې ډېر شمېر بهرني سیلانیان هم لري، خو دا چې امنیتي حالت دومره ښه نه دی په زغار د زړه نشي کوای چې ورشي او له تاریخي آبدو نه لیدنه وکړي. نورې خبرې د بلخ له اوسیدونکي امان څخه اورو.
دلته ځینې سیمې چې هغه کتابونه را اخیستې دي چې د اسلام له دورې څخه مخکې دي، یا د ساسانیانو دورې، د کوشانیانو دورې، یا د بختیارانو دورو پورې ارتباط لري، هغه هم کاوی آهنګر او مثلا لرغونی سیمه د سیاګرد سیمه یاده کړې ده او د نابهار آتشکده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري، همدارنګه د وهران آتشکده، خپله بالاحصار سیمه او د البرز د غرو لمنې دغه یاد شوي دي چې دغه سیمې چې مخکې د اسلام له دورې څخه دغه سیمې په د باستاني ساحو کې ثبت شوي دي او دغه یاد شوي دي، او د هندوانو قلعه په نوم باندې هم آبدای تاریخي ده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري. دغه سیمې دي چې د اسلام له مخکې یاد شوي دي چې هلته کوم سیاحین راتلل، یا کوم سیمه چې باستاني دي، مثال جمشید شهر دی، خپله د بلخ بازار، همدارنګه د اسلام له دورې کې موږ یادونه وکړو د ابو نصر پارسا مسجد دی په بلخ ولسوالۍ کې، حاجی پیاده یا نوګنبد مسجد باندې مشهور دی، دا سیمه ده، او د خپل روضه شریف د اشتری کرم الله وجهو زیارت آرام ځای دی، او همدارنګه په خول ولسوالۍ کې د جهانما باغ په نوم باندې تاریخي عابده یا لرغونی سیمه ده. متاسفانه وایم چې دغه سیمې ټول متضرر شوي دي. که چیرته موږ د جهانما دغه باغ د بڼ ورغول شي، نو دا به په بلخ ولایت کې به د بابر باغ په مثل باندې یو باغ.
زما نوم ظهور کمال دی، وردګ ولایت خیم. زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن، زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
قدر من دوستانو، دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه پارزه کی چیاست، الله مو مال او ملګری.
زلنده سراغ دنیا ډکالا غبار، بیلتا بپاتے بپی چمو پبارا، سبدیم سایم تو ہرا سارا نارا، مال دعا پری ندی چی ورک بشم افلارا، مال دعا پری ندی چی ورک بشم افلارا. ژوندانه د سپارو توري راو خود، ساخستش کو تا درنا لوري راو خود، تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خود، تا پشمار د غتو د اسمان ستوري راو خود. مرمش جانا نا زما مرمش بیمارا، مرمش جانا نا زما مرمش بیمارا، مال دعا پری ندی چی ورک بشم افلارا، مال دعا پری ندی چی ورک بشم افلارا. خوستا تنیم شپو پوی خطوا پایم ما تخافی رو جامی آغوستی پا هوایم هر صبح کلخ پلا زانو رکھو نا پیدایم تچی لمسک شی زبچی غیکڑم چی دایم یا سما دمین رسندرو یک ازدارا یا سما دمین رسندرو یک ازدارا تو اپری نتی چورک بشما فلارا مال تو اپری نتی چورک بشما فلارا جار سمارن زورا لزگیر و یوتی قربان شم کاش چشم انار در تار مان چی دی در مان شم یا چی رات تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم یا چی رات تروخ شی زبا بیا لسر زوان شم پریم شی زماد جڑد سویر و بابتارا پریم شی زماد جڑد سویر
ماپلارا مالا تو آپری ندی چی ورک بشما پلارا.